دوستانو سلامونه د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو اجملند هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسیون د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبر په غوسه کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشما کې خبري غونډې ته ویل چې نړۍ باید لا ټومي وسلو پاک شي. د ازادي رادیو د خبري سات ته خراغلی. په دې خبري سات کې په یادو مسلو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور خبری ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاری کوي. مخکې له دې چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه دروړي. فرشته، په سیمه او نړۍ کې مهمې مسلې کومې دي؟
اجمله، تا ته اوریدونکو ته سلامونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط ته چې د اوکراین د پارلمان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوی پانګې د ازادولو مخې ته د پرتې سیاسي غوټې د پرانیستلو په خاطر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاري ساتلی، او اروپایي اتحادیې نن پر ایران د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، رحمت الله افغان ته غوږ دوی چې د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یوې مرمۍ د لګیدو له امله 12 کونکي مړه شوي او 4 نور ټپیان دي، او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله، د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل شي.
از خانه ملت صدا می کنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این وطن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظم ستراتیژي له مخې وکړي. بلوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د ستراتیژي جوړول تر کار لاندې دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو مرمۍ د لګیدو له امله 12 کونکي مړه شوي دي او 4 نور ټپیان دي. د لغمان د ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن شاوخوا 11 بجې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی ځواک زیاتوي، د امنیتي ځواکونو د راپور په اساس چې دغه مرمۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ملي اردو پر ځواکونو توغوله چې پر ښوونځي ولګېده، خو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې وسرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل و ملګري وژلي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پیښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو، خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې هم دې ته ورته یوه پیښه رامنځته شوې وه. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په اخچې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم جریان لري. ښاغلی غفوري زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 3 وسلوال طالبان وژل سوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
ازادۍ راډیو اروپایي اتحادیه نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه 2 اتیا وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړی دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کاله د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې کنګل سوي دي. دغه بندیزونه کال په کال تمدیدېږي. ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د رپورټ په اړه له قهره ډک غبرګون څرګند کړ. تهران وویل چې په رپورټ کې تعادل نه دی مراد سوی، له تبعیضه ډک دی او د سیاسي انګیزې پر بنا جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په رپورټ کې نور خبرو ترڅنګ راغلي و چې تیر کال په ایران کې زر اعدامونه شوي چې زیاتره یې د 300 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو. ملګرو ملتونو دا کار په تیرو 2 لسیزو کې په ټوله نړۍ کې بې ساري بللی دی. د اوکراین پارلمان د میلیارډونو ډالرو کنګل شوی پانګې د آزادولو مخه ته د پرتی سیاسي غوټي د پرانیستلو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاري ساتلی. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک د یکشنبه په ورځ خپل استعفا اعلان کړه. دا سیګنال کیږي چې د پارلمان مشر ولادیمیر روزمن د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. ارسنی یاتسینیوک په دې هیواد کې د سولې د ټکنی بهیر لامل ترنیو کولاندې وو. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا پېښه په هومس ښار کې شوې او د دوی می 28 هلیکوپټر نه دی وشتل شوی. د هلیکوپټر د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول شوی دی. د ترکیه پوځ وایي چې په دیار بقیر کې د پرونی حمله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. پرون د پولیسو په مرکز کې په موټر باندې حمله کې لښتل ژه وڅل وشتنه او ژل شوی دی. په دې حمله کې چې د هانی په نوم سیمه کې وسوه لښتل ژه 15 زخمیان شوی چې اته ملکی کسان هم پکې دي. د ترکیه پوځ د حمله پر پر هغو وسلوالو اچولي چې د کوردستان د کارګر ګوند PKK سره ارتباط لري. د جرمني څارنوالان وایي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني کومیډین یان بوهرمن پر ضد چې د اردوغان په اړه یو تنظیم شعر لوستي شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکی احمق بللی وو. د مارچ په 1 شمه د جرمني په ټلویزیون له نیو ماګزین رویال پروګراما د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقره او برلین ترمنځ سیاسي اړیکې خړې شوې. د ترکیه حکومت مخکې ویلي چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشرته د سپکاوي له امله مجازات شي. د جرمني د مین شارت څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د یو بهرني هیواد مشر ته سپکاوی پکې سوی چیرنې کړي او د اردوغان شکایت به هم ورسره وڅیړي. خو د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې د بیان او هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو داسې حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. او د چین حکومت وایي پر راتلونکي ولسیزه کې به 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کال د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې وګڼل سي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ او د دې پلان جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. په کندهار کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
دوستانو خبرونه مو له اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. طالبانو نن په افغانستان کې د عمرې په نوم د نو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د طالبانو د پسرلنې عملیاتو د پایل په وړاندې پوره چمتووالی لري. په دې اړه په ریپورت سربیره پر همدې موضوع د افغان ورځپاڼه لیکونکي او څېړونکي اباسین بریال سره مرکام لرو. دا به مو اوري چې په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو یو همدا ډلې نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وکړ. ریپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ورستیو څرګندونه په اوسه کړي. دا چې ولې په اړه یې ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه لغړ څخه په یو تور تیګه راښویدلې چې پکې د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د سعودي عربستان پاچا د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. دا موضوع هم څېړو. په جاپان کې د هیروشما په ښار کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه څرګندونو خبرو چې وایي نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نوي عملیاتو د پایلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې د افغان ورځپاڼې لیکونکي اباسین بریال نظر واخلو، په اړه یې د قسیم سولمل رپورټ اورو.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سیشنبی پورز ازادي ریډیو تو ویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بند کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د غوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوس معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی. سوچ په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړي مینونه کوي، وی کسولې ته ناراضي ماناده ده. د افغانستان دښمنان دي او سوال پوسه وی قانون ته سپاري یې سرکوبۍ لمنځي وړي.
طالبانو د سیشن به پرز په یو رسمي اعلامیه کې د عمری په نوم په افغانستان کې نوې پسرلنی عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد لخوا ازادي رډیو ته په لجلسوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون لتیرو درو میاشتو راهیسې د دغه عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیه لمخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه لس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي و چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغه د لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره لدی چې د طالبانو د حمله په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي. خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړې دي. د افغانستان د سولې د همغږي څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به ګډ پوځي اقدام وسي. اخو د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنې د زیاتیدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځي اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپل طلباو یا د جنګیالیو د مورال د وروړولو په خاطر، ځکه دغه مورال زشت یا خراب شوی دی، دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو مو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپل کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باری آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده. خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
دوستانو، تریوی لنډ مرکی ورسته ل تاسو هم وروچه تاسو د طالبانو د دې اعلان په اړه څه فکر کوئ؟ په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه کوي، د روانو عملیاتو اغیز به په عامو خلکو او د خلکو په ژوند سوي. دا به بیا ل تاسو ورو افغان رسپانه لیکونکو اباسین بریال را سره د ټلیفون په تماس کې دي. بریال صاحب، لومړی خو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راک خبرونه تستړې مشي. په ریپورت کې مو واورید د طالبانو د دغنو عملیاتو اعلان څه ډول ارزوي او د پوخانیو د ډول اعلانونو سره توپیر په څه کې ویني؟
وګوري، جګړه اوس تر ډېره ده، د ټوپکو په ځای ډېره رواني ده. باید مخالف لورای د افغان ځواکونو په مورال باندې تاثیر واچوي، په عوامو تاثیر واچوي او افغان لورایم چې عملیات کوي ډېر د هغې لپاره تبلیغات کوي. د تیرو درې کلونو طالبانو د عملیاتو باندې د نومې ښودو او د سیستماتیکو د هغې د پایلولو لپاره دغه سې کمپاینونه کړي دي او مخکې د مخکې اعلانیې صادرې کړي دي. مګر د دوی عملیات دې سره ورته دي. هر وخت د پخوا په نسبت طالبان اوس یو څه د اختلافونو په وجه کمزوري شوي دي، که شک نشته. او دوی دغه اعلان چې کړی زه فکر کوم د پخوانیو عملیاتو د دوی د بریدونو سره به خاص فرق ونه لري. د دفاع وزارت خبره سمه ده چې دوی هېڅکله خپل بریدونه درولي نه دي، همدا اوس هم د طالبانو چریکي بریدونه په هر ځای کې روان دي. دوی به تر دې زیات څنګه څه وکولی شي په کومو ځایونو چې دوی بریدونه کوي هغه یې کول. د بلې خوا پسرلی راغی، په بعض ځایونو کې چې هوا سړې وي اوس هوا ګرمې شوې، طالبان بېرته سره منظم شوي دي، ځینې چریکي بریدونه به وکوي. او زه فکر کوم دا هماغه معمول حالت دی څنګه چې د طالبانو په لیکو کې د پخوانه وو او لا دوام لري.
دا راته وای خغلی بریال چې د افغان حکومت دریز په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې دي، د افغان حکومت وسنۍ موقف څه ډول ارزوي؟ یعنی افغان حکومت په داسې یو موقف او دریز کې دی چې د طالبانو د حملو مخه به ونیول شي، ځکه له بېلابېلو ولایتونو هلمند او نورو سیمو نه د ناکراریو د پراخېدو رپورټونه هم راځي.
دا یو د مجبوریت جګړه ده. افغان لوری باید په دې وتوانېږي چې د دوی مخه ونیسي. په ځینو ځایونو کې افغان لوري ډېر پرمختګونه کړي دي، اما په ځینو ځایونو کې چې طالبان شریکي بریدونه کوي او د هغې لپاره د وخته نه یو منظم پلان لري، په هغې ځایونو کې یا افغان ځواکونه هلته کم دي یا په وخت رسیدګي نه کېدله. په هغه ځایونو کې طالبانو یو څه پیشرفتونه کړي. د کندوز جګړه د دې یو مثال دی. یا فاریاب کې اوس طالبان ډېر زیات ځای پر ځای دي. د دې په ځای چې حکومت د طالبانو پر ضد دفاعي حالت غوره کړي، دا ښاره چې کله کله دوی تعرضي عملیات کولی. په طالبان د 2008 کال نه راپدې خوا په فاریاب کې وسرقه لري چې په دې کې د 2000 خوشاکې داخلي بهرني جنګیالي دي. آیا دولت نشوي کولی د دې په ضد باندې عملیات وکړي او مخکې تر دې چې طالبان بلې جګړې ته امادګي ونیسي دوی تعرض کړی وای، هغوی د منځه وړي وای، هغوی د جګړې مخنیوی کړی وای؟ مګر متاسفانه افغان دولت په دې برخه کې کمزوري کوي. زیاتره دفاعي حالت کې دی او دفاعي جګړه تر تعرضونو یو څه سخته شي. د دې ته درنه تمامېږي په یو ځای کې چې دوی بیا دفاع کوي، طالبان په بله ناحیه کې برید کوي. دا یو ستونزه ده. زه فکر کوم د پخوا په نسبت یو څه په دې نفس شوي دي او افغان دولت په مشخص ډول ملي حدود ځواکمنه شوي او هوایي امکاناتیې هم پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا نوې جګړه کې د افغان لوری قوي وي، تر کومه چې د سولې خبرې دي. د سولې خبرې د طالبانو سره اوس ټکنۍ شوي دي. په هغه حالت نه دي پاکستان هم د خپلې خوا نه یو څه په شاتګ کړی دی. هغه خبرو کې چې کوم ډول تمه کېده هغه سې دخالت نه لري. دویمه خبره دا ده چې دا خبرې د اسلامي سره روانې دي. د اسلامي ډېر زیات په جګړو کې زه فکر کوم دومره قوي نقش اوس نه درلودو لکه څنګه چې مخکې دوی درلودو. اوس جګړه ټوله د طالب په نامه تمامېږي. په مخالف طرف کې اوس ډېر قوي جنګیالی طالب پروت دی او دې لوري ته چې د افغان دولت د هغې پر ضد باندې عملیات کوي.
ډیر زیاته مننه افغان ورځپاڼه لیکونکي عباسین بریالو چې د طالبانو د نوو عملیاتو د اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت د موقف په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. کورودانه ورته وایو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکې له دې چې نور رپورټونه تور شو، ستاسو څو ټلیفونونه راخلو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوله د خلکو یوازینی غوښتنه ده، د وسلوالو طالبانو لخوا د وروستیو عملیاتو اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت غبرګونې په وړاندې تاسو سره ولرځوي د خلکو په عامه ژوند د دا ډول عملیاتو او د دا ډول جګړو اخیسی بچوي. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي؟
زه محمد یعقوب یم، راځنه ولایت کرپال او شاګن تاسو ته تماس کړم.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو محترمه ما خبرې کړې نه کې نو دا عملیات خو ډېر تاثیر لري. یقینا مس په داسې وختو کې دا خلق شوو چې د حکومت خلق د توایر ایغه مورال ډیر ضعیف ده او ډیر کمزور ایت ده. د خپل ساتنه ما وراسي ته یوازې د خپل سړک د دې تصرف کې دا یا چې په مسام ولسوالي یا چې په مستی مستی په هو کې د ځان سره لري په خبره اوځي. نور منطقي خطورې دي طالبانو په لاس کې دي. سجاده شي هم د عملیاتو په عمر کې چې هغه نو عمره ده نو ما خیال ده چې به دې مصیر وي.
نو په خلکو باندې به تاثیر څه وي؟ د لاري ګدري چې نام نکیږي په چاودنو کې د عامو خلکو ژوند باندې هغه څه ډول ارزوي؟
نو خبره دا ضرور اخره حکومت ته ته پانک ولا یا اصلا خو کچته مسولیت وی په ورځ قیامت اول حکومت راځي کیږي نو کچته دا حکومت دغه مسولیت احساس ولای نو خدا کوم قانون اسلامي په دې مات کې دا چې عدالت له وجه قران کریم د شیغه ته اړ سره کیږي چې هر طرف متمرد وي دغه په مقابل کې به تور نه درېږي خو خبره بغیر
مننه کو مننه کو د تاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکو ته ورزمه ربانی وکي څوک ولکم زای خبرې کوي
السلام علیکم
مهرباني وکي څوک ولکم زای خبرې کوي
بل زمين ولای فلمان ولای خبرې
کوي مهرباني وکي
اته څوک طالبان په څه څه دي لاته عملیاتونه اعلان کړی دي چې داول داول لخوا نمونه ورکړي دي او عملیاتونه کړی دي خو په بعض ځای کې د عملیاتونو مسله تمام شوې دي او په بعض ځای کې د خپل ضربې خورې دي د دولت لخوا څخه اوس لکه چې مخکې اړیکه مو ویل هغه نورو مېلمنو مو ویل د افغانستان ملي اردو ځواکمن شوی دی هوایي قوت یې پیدا کړی دی د په معاصرو او پیشرفته صلاح او مجهاد شوی دی د دوی دغه اوسني عملیات چې د عمر په نامه اعلان کړي دي داسې به معاصره تمام نه شي لکه مخکې چې دوی وه اوس دوی ډېر خپل د ډیموکراسۍ له لاسه چې دوی په ګروپونو ویشل شوي دي د نيسي کولای چې موږ جامع عملی وکي او موږ ملي اردو ته ضربې ورکړي موږ ملي اردو کولای شي چې د دې فار ځای کې د مخنیوي وکړي مننه
ډیره زیاته مننه د تاسو پیغام خپور شو بل اوریدونکو ته ورزو دا به مرسته اوریدونکو وي نو بیا خپل ریپورتونه ته بیرته رسانی کوم مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او نظر مو
او پاریس ارجان احمدی با د ګر ولایت د خاص کولو صالح د تاسو زادي راډیو ټول کارکونکو ته خصوص اوریدون کته نیک هله احترامات علیکم دغه عملیات د ځاتم د جګړې شروع دي روړ د ټول دنیا ته فاته د چیزه د خارجيانو فروجي او د دې شروع کړی دي طالبان هیڅ کلم سول نه غواړي نو سول کوي خو دغه وختونه د افغانستان د ولس او د حکومت دا خو تاسو پورې هیڅ کوم نتیجې ور نه کړل لاس کار کیږي چې وایي چې سول دا سول دا خصولا اسکل نشی رد لیه ترسو چی ده امریکا او پاکستان سرا جونو بینیشو
ډیر زیات مننه د تاسو پیغامم خبر شو دوستانو مننه درنکو د زموږ دا اوریدونکو نظرونه وو او ازادي رادیو یې په اړه هیڅ ډول تبصره نه لري و موریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو البته د دې یوې عمده ډلې نن د خپل پسرلنی عملیاتو د پایلې اعلان وکړ ریپورتونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافات او د پراخوالي خبر ورکړي د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان وایي چې د هلمند د ګڼو وسلوالو خلک د مولوی منصور د پلویانو څخه ناراضه دي دولتي چارواکي هم د طالبانو ترمنځ په هلمند کې د اختلافات او رقابتونو پراخوالي تاییدوي خو د مولا منصور په مشرۍ طالب استاذي بیا دا اختلافات تل کم اهمیت او یوازې د طالبانو د مخالفینو تبلیغات بولی سلطان محمد سرورې په اړه ریپورت راوړي
د مولوی محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ویډلې ویاند مولوی عبدالمنان نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د څو وسلوالو خلک او قومونه نور د دې په وینا د مولا منصور د طالبانو ظلم او استبداد نشي زغملای غوایی چې د مولا منصور کسانو د هلمند په څو ولسوالیو کې له ولسی پاتونونو ورسته لزګونه خلک نیولې دي
د واشر ولسوالۍ تواته باغران مساکلا زنداور او مدجو نزلیو خانشین په دې ټول ځایو کې د قومي پاتونونو شروع دي د پنځو ورځې اشپلو زمخ کې حرکت شروع شو بیا د یو تا د ولستان حمله وکړې پنځو شپې ته کسانې د مساکلا او زنداور ولسوالۍ څخه اشران کړی دي له کورو څخه بيولې دي دغه جمله چې دوه مشهور زمو مشهور کمانډانان چې د اج عبدالحمد ما په نامه دي او بل څه دی هغه په نامه دي دا دوی به راشي د انکری په منو شکل باندې نو خلک ټول دا درک دي د وطن خلک ټول کومونه و زارګت حالت کې دي
مولوی منان نیازی زیاتوي چې د هلمند په څوسی مو کې د دوی او د مولا منصور د کسانو ترمنځ وړي نخته هم شوې دي چې دواړو لوريو ته مرګ جوړ هم اوخته ده بلخوا په هلمند کې د ولسمشر استاذي او د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دواړو سیالو ډلو رقابت او مخالفتونه پراخسوي دي او دواړه ډلې کوشش کوي چې په هلمند کې برلاس ولري
دا موضوع تر دې راته پوری دقیقه ده دا د دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ اختلافات خپل عظمي حد ته رسیدلي دي دواړه تلاش کوي چې په هلمند کې په اسلام باندې په مورید کې بر لاس ولري د هغه اهمیت په درلودو سره چې هلمند یو خاص ستراتیژیک اهمیت لري.
ښاغلی قهرمان زیاتوي چې د طالبانو دواړه ډلې په هلمند کې کافي خلک او پلوي قوتونه لري. هغه وایي کومې خونړۍ نښتې چې په دې وروستیو کې په شینډنډ کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ وشوې په هلمند کې هم احتمال لري نه دی. قهرمان وایي چې د وی ډلې په وړاندې د بلې ملاتړ نه کوي، خو هر هغه ډله چې امنیت تهدیدوي د محو کولو لپاره کوشش کوي. د مولوي اختر محمد منصور ډلې طالبان خپل منځي اختلافات کم اهمیت خي او د شینډنډ د ورستیو خونړیو نښتو په حق لې هم ویلي وو چې هلته د دوی او د دولت پلو اربکیانو ترمنځ جنگ شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزيسون د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونه په غوسه کړي. دا چې ولې په دې اړه به نور معلومات د اسدالله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسي څرګندونه په تړاو د خبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. خغلی نور ویلي جانکيري باید د حکومت د موافقه پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نګدید وکلن فعالیتونه ارزیابي کړی وای. حتی محمد نور په بلخ کې په یو غونډه کې ویلي د ملي وحدت حکومت هیڅ سجمنه هم نه د پر ځای کړي او د کار لپاره تر اوسه لګانو ستونزو سره مخ دی.
خغلی جانکيري افغانستان ته راغی له ولسمشر او اجرایی رئیس سره ملاقاتونه درلودل. خو به دا و چې د هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو تو کلونو کې باید عملي شوی وای. خو د حکومت د راتلونکو دریو نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یو موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت دوه کاله پوره کیږي خو له ستونزو سره عمل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لوی جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کیږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د تیرې شنبه په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزيشن په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو خبرګونونه وخودل او وویل شول چې جان کيري د ملي وحدت حکومت عمر اوکت کړ. د دوشمې په ورځ بیا اجرایی رئیس عبدالله دغه خبرګونونه د تعجب وړ وبلل. هغوی ویل هغه کسان چې د جانکيري په خبرو خبرګون خي، هغوی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې متن نه دی لوستی. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د عبدالله دغه خبرو په اړه تون خبرګون وخوت. هغوی ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا سره واندي چې سیاسون پر خبر نه دی.
ډاکټر صاحب عبدالله ویل چې سیاسون بی خبر دی، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخان دی په ټولو سیاسونو د دې وطن والی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسو دي د شاه شجاع په رقم غلامي توق مبارک سي. سیاسون چې خبر نه و د دې قضیه په شاکې چې شي ستاسو خارجي امریکایي راولي د ټولو نظام کلی په لاس کې ورکوي.
د حکومت سیاسي اپوزيشن هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 15 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ترسره کړي. د انورالحق هدي په مشرۍ د اپوزيشن ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
موږ موقف ساده چې هغه حکومتونه چې هغه د خلکو پر رای باندې راغلي په قانوني شکل راغلي هغه کولی شي خپل دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایتونه لري په قانوني شکل نه راغلي هغه نشي کولی خپل دوره تکمیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزور فعالیتونو په اړه انتقادونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او وروستیو سربېګانو هم خودلې چې له حکومت د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزيشن مشر انورالحق اهدي او د ملي شورا یو شمیر غړي په لوملي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغه کسانو د حکومت ضد دریز غوړه کړی دی.
سلام
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت و مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیره شپه له غره څخه په یو کور کاڼی راښویدلی چې پکې د کورنۍ وتنه مړه او یو ماشوم ټپي دی. اوس مهال د اسدآباد په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له روحلان ورینه اورو. دوستانو وبخښئ، زما تخنیکي همکار وایي چې موږ د دې ریپورټ د نشر دپاره وخت نه لرو. مخکې د دې نه چې د روحلان وري دا ریپورټ درته وړاندې کړو، فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا او د مهمو خبرونو سر ټکي دراوړئ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي دا نوې خبره نه ده چې طالبان په افغانستان کې د وسلوالو عملیاتو د فایل اعلان کوي. د ملي دفاع د وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو ته چمتو دي. وسلوالو طالبانو نن د عمرې په نوم عملیات اعلان کړل. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 12 کونکي مړه شوي او 4 تنه زخمیان دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په 11 بجو د لغمان مرکز د بصرام په سیمه کې شوې ده. په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په سپین بولده کې ډیورنډ کرښې ته نږدې یو پولیس خپل و ملګري وژلي دي. دغې سرچینې خپل نوم پټ ساتلی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پېښه تیره شپه سوې ده او د پولیسو پر پولیسو باندې دا حمله کوونکی شایي د طالبانو سړی و او پاکستان ته تښتېدلی دی. اروپایي اتحادیې نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیې خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه 2 وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړی دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کاله د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې کنګل سوي دي. د اوکراین پارلمان د بهرنیو پورونو له امله د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي پانګې د آزادولو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک د یکشنبه په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. د ترکیه پوځ وایي چې په دیارباقیر کې د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. د پوځ په وینا د پولیسو په مرکز په موټربمې حمله کې لږ تر لږه 23 تنه وژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. او فریډم هاوس په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې اقتصادي کړکیچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی. د ادارې ویلي د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له ګواښ سره مخامخ کړی دي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څلور ورځنیو سیالیو کې د نامیبیا ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د انټر کانټینټل سیالیو په لړ کې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره شوه.
البته دغه چالي په درې ورځې کې پای ته ورسېدل چې افغانستان په یو اننګ او په درې ورځې په اخر کې و نمیبیا ته ماته ورکړل. په دې سره افغانستان وتوانېد یو قدم نور هم د کرکټ د بین الملي شورا هغه دایمي عضویت لپاره لا خپل ځان لپاره خلاصه کړ.
شغلي فضلي زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به خپلې راتلونکي سیالي له هالند سره د راتلونکي میاشتې پر 14 ترسره کړي. تاکل چې سبات په کابل شار کې د انجنونو د والیبال 15 داور سیالي تر سره شي. د ځوانانو د سپورت د پراختیا څنګ مرسیال وحید احمد جویا ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالي کې به د کابل شار څخه د انجنونو شپږ ټیمونه ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دغه سیالي د سپورت او ځوانانو سازمان او د کابل شار ولې لخوا تنظیم شوې دي. د خبرونو پای
لا سبون کاکرنه مننه چې څو سپورتي خبرونه در واورول. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه وري. د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې د کورنۍ اووه تنه یې مړه کړي او یو ماشوم یې سخت ټپي کړی دی. په بلوچستان کې د یونیټ سی آر مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي. دا به هم واورئ چې د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دواړو سترو سنی هیوادونو اړیکې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبری غونډې ته ویلي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې پکې د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري نه واورو.
د څوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته ویل تېره شپه یوولس بجې د دې وګل درې په امریو تنګي کې په یو کور لغره تیګه راغلی او پکې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امریو تنګي کې بیګا د شپې په یو کور باندې تیګه راغلی ده. د غره نه اووه نفره پکې شهیدان شوي دي. دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسو تیران لپاره معلومات دي. ساحه ډېره لږ ده او کوم خلک داخل دي.
هغه وایي تیر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي مؤسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون تا راولل شوی یوازینی ټپی سره راغلی عبدالهادی ازادی راډیو ته ویل خلک په خواږه خوب ویده وو چې یوولس بجې لغره څخه د تیګو د خویدو اوازونه واوریدل. دوی له کورونو راووتل خو یو غټه تیګه په یو کور راغله او پکې وتنه ووژل شول او دغه یو هلک ټپی شو.
او د کور د زغره لمن کې د غر پر راغله دا هلک په بچو د نور پامل چې د هلک نه ده لاره ده مور ده درې خويند دي وي ورور ده هغه شهیدان شو دي او دا چې دا بس بچ دي او زخمي ده حالات یې تخته او کته.
هغه وای په اته کسيزه کورنۍ کې همدا یو ټپي ماشوم پاتې ده او مرسته ته اړتیا لري.
د دې لپاره دا یو وسو شو مخ د کج نور توګه نشتم دا پاتې ده چې ته دا یو شو په خشان سره نور چې څه وسه سره کده نو د خدای غریبانو د ټول دنیا ته ولس معلومات ده جره د خدای غریبانو به وسی.
تیر جمعه د بارانونو او زلزلې لامل د څوکۍ دی وګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو لغرونو تیګې راغلې وې او یو شمیر کورونه ناستو چې پکې یو دیرش کسان مړه شوي وو او لسلو زیات ټپې نو.
دوستانو و موریدل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور د تیګې راښویدو له کبله د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د افغانستان په اړه به وروسته په نورو رپورټونو کې واورئ چې د یو شمېر نجونو د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندي په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ کړې دي. په بلوچستان کې د یونیټ سی آر مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي خو تر دې هر څه مخکې ترکیې ته ځو. د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دوو سترو سنی هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. استانبول ته د سعودي پاچا د سفر جزئیات به فرشته چلل زی وړاندې کړي.
ان صاحب وایي د سعودي عربستان پاچا په یو ځانګړي سټایل دغه ته ورسید استانبول ته ورسید. نو د سټایل لپاره پښتو کلمه به څوي خو د فرانسې خبری اژانس دغه سفر ځینې په زړه پورې جزئیات راخیستې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان اوس اتیا کلن دی. په ټلویزیونی رپورټونو کې لیدل کېدل چې د سعودي پاچا تورې عینکې په سترګو وې په ځانګړي لفټ کې له الوتکې راکوز شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هرکلی ته ورمخکې شو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ یو ستر پلاوی پرون په انقره کې د پاچا سلمان د هرکلی لپاره ولاړ و. فرانس پرس وایي دا له ډیپلوماتیک پروتوکول سرغړونه وه خو د ترکیې ولسمشر په دې ډول څرګنده کړه چې د سعودي پاچا سفر ته څومره اهمیت ورکوي. د سعودي عربستان پاچا نن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر په ماڼۍ کې له جمهور رئیس اردوغان سره خبري کوي. د دوی د خبرو تمرکز به د سوریه پر حالاتو او له تروریستانو سره د مبارزې په څرنګوالي وي. پاچا سلمان به همداراز د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ده برخه اخلي. په دې غونډه کې به د اسلامي همکاري سازمان دورهیي مشري له مصر ترکیې ته وسپارل سي. دا په اسلامي نړۍ کې د ترکیې د قدرت څرګندولو لپاره د اردوغان یو نوی حرکت ګڼل کېږي. د ترکیې خبري رسنۍ وایي د سعودي عربستان پاچا ته د انقره په هوټل کې 450 متر مربع ځای نیول سوی چې هندارې د مرمۍ ضد دي او له داسې سیمټو جوړ سوی چې د بمب ضد دی. د ترکیې چاپ حریت ورځپاڼه وایي چې د پاچا سلمان تر رسیدو مخکې د 300 کسانو سعودي پلاوی انقره ته رسیدلی و څو د پاچا د استوګنی امنیت او د هغه د ځای پر ځای کېدو ترتیبات ونیسي. د پاچا د اړتیا وړ وسایل مخکې له مخکې په کارګو یا بارونکو الوتکو کې ترکیې ته لیږدول سوي وو. د حریت په حواله په انقره او استانبول کې د سعودي د پاچا د تګ راتګ لپاره لږ تر لږه 1500 مرسیډیز بی ام ډبلیو او اوډي موټرونه کرایه سوي دي.
نو د سعودي پاچا دا سفر استانبول ته رښتیا هم ځانګړی سفر و. مننه کوله فرشته جلال زینا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې د یونیچسیار مشر وایي کېدای شي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو سره به د بیرته ستنېدو بهیر هم پراخ شي چې په زیات اندازه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی نه پاکستان کې د نارجستر شو افغانانو د راجستر کولو پلان لري او نه هغوی د مهاجرو په توګه پیژني. په کوټه کې د یونیچسیار له مشر ښاغلي دنیش سرشته سره د ازادۍ رادیو خبري البارکوال میاخیل مرکه کړې ده. مرکه اورو.
شاغلی دنیش رستک په پایل کې دا راته وایست چې د یو ان ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام له مخې سږ کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سږ کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسو وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تیرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟ نه، په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل د کال لومړۍ میاشتې یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات شي. موږ به د تیرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا پی او آر کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدر اعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به زیاته شي، خو کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ شي چې په زیاته اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه؟
From the sources in the government that
څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دي چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول شي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2018 میلادي کال پورې وغځول شي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ شي چې څنګه کېدای شي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی شي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي. که دا راته ووایست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو ان ایچ سی آر د راجستر کولو پلان لري که نه؟ په ټول پاکستان کې 1.5 میلیونه ته نږدې افغان کډوال میشت دي چې د مهاجرت کارډ لري او د پاکستان له حکومت او یو ان ایچ سی آر دواړو سره راجستر دي چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاتې سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره. هغوی افغاني طبیعت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرینو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو ان ایچ سی آر دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي. موږ له ډیرو داسې افغانانو افغانانو سره لیدلی چې هغوی د یو ان ایچ سی آر د بیرته ستنېدو په بهیر کې افغانستان ته ستانه شوي او بیا هلته د روزګار یا د کور د نشتوالي له امله بیرته پاکستان ته راکډه شوي دي. آیا یو ان ایچ سی آر دا ستونزه په پام کې نیولې ده؟ افغانستان او پاکستان په تاریخي توګه یو بل ته نږدې څنګلوري اوسېدلي. د دوی ترمنځ د تګ راتګ ډېرې لارې دي او دوی له یو بل سره کورنۍ، دوستانه او کلتوري اړیکې لري. هغه چې تر اوسه په تیرو 15 کلونو کې افغانستان ته ستانه شوي دي، شمېر یې 4 میلیونه ته رسېږي. زه منم چې له هغوی څخه به ځینې کورنۍ بیرته راستنې شوي وي، خو لازمه نه ده چې د ناامنۍ یا بلې ستونزې له امله راغلي وي. کېدای سي خلک راکډه شوي وي، خو زه فکر نه کوم چې د هغوی شمېر دې زیات وي. اکثر چې ستانه شوي دي په خپل هېواد کې میشت شوي دي، خو هغه چې بیرته راستانه شوي دي، آیا هغوی به مهاجرین ګڼل کېږي که نه هغوی په غیر قانوني ډول دلته اوسېږي؟ نه، یو ځل چې افغانستان ته ستانه شي موږ د هغوی ټول اسناد لرو. که بیرته موږ ته مراجعه کوي پېژندل کېږي او موږ یې مرسته نشو کولای، ځکه زموږ په ریکارډ کې دوی ستانه شوي دي. د دوی بیرته راکډه کېدل هېڅ جواز نه لري، ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډه ته ویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. په 1945 کال کې د دویمې نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشیما اټومي بم کارولی و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې وروسته نورین رامنځته شو. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حمله د یاد څلی تورتګ زړه دردونکو وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګند نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G8 سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د G8 د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خپره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ به له اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا له بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنیو چارو وزیرانو د اټومي بم ګنبدې ته هم ورغلل. دا د یوې ودانۍ یوازینۍ هغه برخه ده چې د بمي چاودنې مرکز ته نږدې اوس هم پاته ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کیږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاروه، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکي واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم سو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمي حمله توجیه کوونکې بولي، ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ستا ازادي رادیو ته وکړي. یو شمیر نجونو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرقوندی په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي وکړي. د نجونو چې شمیر شلو تنو ته رسیده، د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د بدني روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې پورې د سیالۍ وکړي. په اړه یې نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړې او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډې تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقی په دې اړه وایي:
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شما میتیم.
دی وایي دا اول ځل دی چې موږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو، ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیچ د هوارې لپاره فرمان ورکړ. موږ له دې فرمان چې نور به موازي فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. موده وړاندې ولسمشری ماڼۍ د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې له مخې فهیم هاشمی د ملي المپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمیر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمیر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل:
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالي لرو. څو وکړای شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو لارې ژوندۍ وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شوي وو ټینګار کوي چې نوي نسلونه باید د پخوانیو هغو لکړنو او لیکنو ځان را خبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي میلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانې په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علي شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیره کړه. لسګونه دا کسان چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیبالله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
په وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین وو، ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي وو، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونو وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوري دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع، د امیر علي شیر نوایی د 515 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بیساری بولي. امیر علي شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او هملته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علي شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غني هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو شمېر راغلي لیکوالان او فرنګیان وایي چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پوهنتون په استازیتوب راغلي استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې فرنګي ناستې ډېرې شي.
سیاسي کرښې کمې چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکشل کیږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خوایم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمیږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
د
سمپوزیوم ته د پاکستان ترڅنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څیړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیوم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د تیری یک شنبه پورز په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډرامه هملت نندارې ته وړاندې شوه. دغه تھیاتر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمیر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان محصلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات له ملالې بشیر ناور.
برتانوی هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه دی چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شو. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تھیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې شو چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابت ډنمارکي شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري ایجنسی د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې کڅ هم افغان نندارچیان د جګړو لکبله للویدیت تھیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبان له رژیم مخکې د شکسپیر په یو بل کیسه اوتلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولې دي. همدارس په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځای زیار د تھیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تھیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او د ویاړي چې د اوتلو د کریکټر په توګه لوبیدلې دی. د یک شنبه د ورځې د هاملت کیسې د نندارتون مخ کې نندارچانو ته ویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تھیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان فزحال د فزو تجربه ولې زیارکخي او د وړو سوداګرو مالکینه کړي د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالی نه سر ټکوي. د هلارې څه ده د فزو غږ له آشنا رادیونه شنبه شپه اتبه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنې عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
سپینو ټکو د اظهار لپاره ژبه نستا د دینو ټکو د اظهار لپاره ژبه نستا چې پېښېدل ما درته